مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوي تر دریو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ساسو کوربه یم. په دې سات کې تاسو لپاره په دوه منی مای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او همدارنګه روښانه مستقبل. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته د پښتونخوا او پاکستان په اړه مهم رپورټونه راسره دي، د اوریدو لپاره راسره تم شي. په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کړو چې زما همکار شاهین بنیرې وړاندې کړي.
خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د اکتوبر د 18 نیټې نه په ټول هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې ده، او د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې د طالبانو یو پخوانی کماندان چې وار لمخه د تختونې له تور سره مخامخ وو، اوس د یو برید په ګډون په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو برستیالي وزیر وینډي شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. نوموړی بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېده چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې د شرمن له خولې ویلي چې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په اړه د واشنگټن او اسلام بعد دریځ یو دی. بیان وایي قریشي په خپلو خبرو کې هیله خدا چې طالبان به په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د ټولو افغانانو د خیګړې لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر پرون په هند کې د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره تر لیدو وروستو خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او دا باوري کړي چې هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د بلوچستان چارواکي وایي چې په هرنایي کې د زلزله ځپلو سرای مرستو ته دوام ورکړی دی. د هرنایي د عامې روغتیا څانګې مشر محمد داود بیګا مشال لیډو ته وویل چې د اکتوبر پر 1 د شپې 3 بجې په راغلي زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات ژوبل دي. نوموړی وایي په جوبلو کې د شاوخوا 15 روغتیايي حالت ښه نه دی. داود وایي په هرنایي کې تر 8000 زیات کورونه زیانمن شوي دي. عوامی نیشنل ګوند پرون د پیښور په چوکی یادګار کې د ګرانۍ ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري یې د ګوند یو مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور کوي. بلور بیګا مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. نوموړي د 24 ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړی دی. هغه پر دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
وڑی گران، چینی گران، گیس گران، بجلی گران، پیٹرول گران، ارتھ گران گرانی را اور تے دیکھ رہا ہوں تو ویلیو تے دا برمنگ براج میں پاکستان نے جنت جوڑ کو اور جنت نے دوزخ جوڑ کو.
په تیرو میاشتو کې د اپوزیشن نورو ګوندونو او ولسي خلکو هم د ګرانۍ ضد مظاهرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د تیر جمعې په ورځ په چارسده کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې اقتصادي مشکلات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوي دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز د اکتوبر د 18 نیټې نه په ټول هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د کورونا د کنټرول اینڈ کمانډ سنټر په یو غونډه کې فیصله وشوه چې په هیواد کې د کورونا د رنځورانو د شمېر راټیټېدو، په سکولونو کې د واکسین لګولو د پروګرام سرته رسېدو نه وروسته ټولې تعلیمي ادارې پرانستلې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د اکتوبر د 18 نیټې نه به په تعلیمي ادارو کې د معمول د زده کړو بیا پیل وشي. او د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې د طالبانو یو پخوانی کماندان چې وار لمخه په 2008 کال کې د تختونې له تور سره مخامخ و، اوس هم په هغه کال کې د یو برید په ګډون په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. په هغه برید کې 3 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. حاجي نجیب الله تیر کال امریکا ته انتقال شوی وو چې د تختونې په تړاو د اصلي تورونو په سر محاکمه شي. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، د دې خبرونې په دویم نیمای کې درته روښانه مستقبل خبرونه همدارنګه مشال آنلاین اونیزه خبرونه وړاندې کوو. د اوریدو لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ، خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې دا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت لګیدلې ده. نوموړي بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېده چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات سړه شوي دي. ما په تېره خپرونه کې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره پر همدې موضوع خبرې وکړې او د سر پوښتنه مې دا وه چې د وینډی شرمن په اسلام آباد کې مصروفیت څه دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د امریکې مرستیال خارجه وزیر غونډه کړې ده. د دین علاوه هغه د پاکستان د وزیر اعظم لپاره کوم د ملي امنیت سلاکار دی موید یوسف، هغه سره هم 13 ورځ ماخام چې داراغ لاغه سره غونډه شوی و او قریشی سره لګې شی بولان دي چې کوم خبرې شوې د نوابات کې نو د بهرنیو چارو وزارت دا هغه پاړه باندې چې کوم جزئیات تفصيلات فارغ کړی دي، نو هغه کې خود قریشی لکول ځینې خبرې شوې دي چې په هغه کې دغه خبرم کړی چې د افغانستان کوم د طالبانو نوې حکومت دی، نو هغه د نړۍ نه د غوښتنه کړې چې پاکستان چې کوم د مخکې نم چیرې طالبانو سره دی رابطه وساتي، تعلقات دی سره وساتي او دوی داسې پرېنه دي. لیکن د نن بل بیا خبر وکړه شاه محمود قریشي په دغه بیانیې تر مخه چې په افغانستان کې د اولس یو نماینده او ټول شموله حکومت دا غي خبره بیا وکړه، اوم دا خبره وکړه چې دا به هم نړۍ سره د نړۍ او د طالبانو د حکومت دا غي اړیکو ته الله ارسمه کړي. د پاکستان اوس هم دا موقف دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله ټول ګوندی حکومت وي. او درېمه خبره دا چې د پاکستان او د امریکا د افغانستان په اړه باندې نظر چې دی د مسایلو په اړه باندې د حالاتو په اړه باندې هغه یو دی. دا خبرو بیا ټینګار په دې موخه چې نړۍ د افغانستان حکومت لپاره د طالبانو ادارې لپاره د وسایل هغه ورته برابر کی، اقتصادي داخلي بیا بحاله کی، او د امریکای د نائب خارجه وزیر لکول ویل شي چې د پاکستان کوم رول او چلتن خارجان کړه وتل هغه د پاکستان د ټول
طاهر خان صاحب د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندو یا نه پیژندو په اړه آیا واشنگتن او اسلام آباد په یو دریس کې دی شي؟
ګومان نه کوم، ځکه چې تر دې وخت د امریکای چې کوم بیانونه راځي نو هغه د پاکستان ډیر زیات بدل دي، ځکه پاکستان فقط د یو خبره کوي چې نړۍ دې سره انګیج شي، دې سره دې تعلقات ساتي. لیکن بیا چې کوم د دنیا چې کوم هغه نور غوښتنې دي د طالبانو نه پاکستان هغه لپاره باندې زیات څه نه وي. مخکې به پاکستان خبرې کولې چې ټول شموله حکومت نن دا خبره وکړه، لیکن بیا د ښځو چې کوم مسله ده یا د تعلیم چې د ښځو کوم مسله ده، د هغې د روزګار چې کوم مسله ده، د نور لکه د میډیا خبره نور مسلې دي، دا ګړه باندې پاکستان ډېر زیات څه نه وي. مخکې عمران خان فقط یو وار یا دو وار اشاره خو کړې وه چې ټول شموله حکومت دي، لیکن اوس هغه رنګ پاکستان بیا هغه رنګ په ټینګه سره خبرې نه کوي.
طاهر خان په اسلام آباد کې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات سړه شوي دي. شرمن پاکستان ته تر تګ وړاندې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته ویل چې هیواد نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بونیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروسته نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړی زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې, او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکي, میډیا آزادي ورکي, داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه ني. بل دی امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوی دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد وکړي چې غي الته نه راو باسي.
بل خو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساترلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړی زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی, هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې وو. ځکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي, بلکې وروسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنیل دی مشر جرنیل دی هغه سره هلسن کې فنلینڈ کې هم لیدنه کړې و. هغه لیدنه مقصد هم دا کاوه چې امریکا نه یوازې دا پاکستان نه مرسته غواړي, بلکې سویلي آسیایي هیوادونو نه هم د کشانت مرسته غواړي.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي, خو تر اوسه یې په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکړي او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل.
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلتا وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري. خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي. مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو. دا یادونه ورده چې په کابل کې د طالبانو د راتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه وروسته د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او دغلته د یو ټول شموله حکومت او بشري حقونو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 تر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړی. د سیمې د عامې روغتیا مشر محمد داود بیګا مشال لړیو ته ویل په زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات ژوبل دي. هلته ضلعي چارواکي وایي د بلوچستان د ناورینو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به زر اغېزمنو کورنیو ته خیمې او مرستندوی توکي ورسوي. سمد شبنم له هرنایي څخه تفصیل راکوي.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. هغه مشالې ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مامور و درې خوشنیانو او دریم وستل درې دغه ځایو بیا به سمکتل هغه ټیم مخری سانس دی یو دماغ مون کار نه کول چې شو کو بیا سر دنه نو لاړ کو درازه مات کول هغه आवाजو چې شو کو سمج کی مراد بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا بیچارا ول خپل رااله او درې کسان مړو یو مور وا
په زلزله کې د ژوبل سو ناروغان لپاره د یادې سیمې د لیبر یا مزدورانو روغتون په انګړ کې په بیړني حالت کې د درملنې لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داود مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
د پرون ماښام سره تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د شلو سره د پنځه ویشت تر مابین دي، او شدید زخمیان چې دي هغه پنځه دېرش څلوېښت کسان دي، او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر دوه نیم سوه هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وي هغه کورو ته برته ولاړو، خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو، سپین ږیر هم وو، او څو ځنه نیولې. دا هغه تر کورونه چې دي هغه د پنځوس او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولیپس سوي دي، ختم سوي دي، دیوالونه نړېدلي دي، چتونه نړېدلي دي، هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا آٹھ سے دس ہزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي، هغه کې کریکس راغلي دي، د هغو کورو ته تاوان جوړېږي که یو بله جټکه راسي.
د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبیعي ناورینونو سنبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډېر زر د زلزلې څخه اغېزمن سوو کورنۍ ته خیمې او خوراکي توکي ورسیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، ارنایي.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د هغو کسانو ویډیو خپره کړې چې د فبروري پر یوویشتمه یې تختولی وو. د ایشین ټایګرز په نوم د یوې وسلوالې ډلې پرونی ویډیو مشال لډیو ته هم رسېدلې چې پکې د شفیع الله په نوم یو کس له حکومته غوښتنه کوي چې د خوشي کولو هڅې دې وکړي. نوموړی د 2000 کال په اکتوبر کې تختول شوی و، پاتې څلور کسان سخت کال په فبروري کې تختول شوي وو. شفیع الله په ویډیو کې وایي چې وسلوالو یو کس تېره اونۍ وژل و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالې ډلې په فبروري کې ټول اووه کسان تښتولي وو چې درې ورڅخه تیره میاشت خوشي کړل. د سیمې انتظامی مشر شاهد علي خان وایي د پاتې څلورو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
د فروری په یوویشتمه نیټه شمالي وزیرستان شوانه تختول شوو کسانو یوه بله تازه ویډیو وسلوالو تیره ورځ خپره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې تختول شوو کسانو حکومت نه د رهایی لپاره اقداماتو غوښتنه کړې. دوی وایي چې ورسره په قید کې یو کس وسلوالو تیره اونۍ وژلې، دوی ته یې آخري وارنینګ کړی چې که دولت یې غم ونه خوړ نو ژوند ته یې خطر دی. د یادو تختول شوو کسانو یوه بله ویډیو د جولای په پنځلسمه نیټه د ایشین ټایګر په نامه وسلوالې ډلې خپره کړې وه چې پکې دولت نه تختول شوو کسانو د رهایی مطالبه کړې وه. هم یادې ډلې لخوا خپره شوې په تازه ویډیو کې تختول شوو کسانو کې د شفیع الله په نامه یو کس چې د ده د بیان تر مخه نوموړی د غیر سرکاري ادارې سر سپیکر کوونکی دی، د اکتوبر په یوویشتمه 2000 کال نه د وسلوالو په قید کې دی. نوموړی وایي چې وسلوالو ورته ګواښ کړی چې حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې نو تختول شوو کسانو ته د ژوند خطر دی.
دې نه مخکې موږ یوه ویډیو تاسو ته جاري کړې وه، خو په هغې باندې چې داسې عمل ونه شوی. اوس زما وزیر اعظم عمران خان ته، د کی پی کی گورنر ته، وزیر اعلی ته، او د ایس ایس پی کلو مشرانو ته، ڈی سی ته دا اپیل دی د موږ د رایې دپاره تاسو اقدامات وکړئ. مهربانی وکړئ دا مطالبات زر تر زره ومنئ. دا جرګو باندې یا دغه باندې د موږ مسله نه حل کاږي. د موږ تاسو ته خواست ولې چې د موږ ژوند ته خطره ده. دوی بار بار موږ ته ټایمونه راکوي
یادو وسله والو څخه تیره میاشت د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال کمیشنر په وینا درې کسان بازیاب شوي چې یو د میرعلي، یو د میرامشاه او بل د جنوبی وزیرستان واڼه اوسېدونکی و. څلور نور چې د فروری په یوویشتمه نیټه له شوانه اغوا شوي ول او یو د اکتوبر په یوویشتمه نیټه کال 2000 کې اغوا شوی لا هم د وسلوالو په قید کې دي. په دغو کې دوه کسان د میرعلي خدی یوې قبیلې غړي هم دي چې په اړه یې په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی د رهایۍ لپاره هر ممکن کوشش کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر سیاسي اتحاد وای په ضلع کې لسګونه کسان په ډینګي تب یخته شوي دي او دا وایرسي ناروغي لا نور خپرېږي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی د اکتوبر په شپږمه مشال لړیو ته ویل چې که حکومت د ناروغۍ مخنیوي لپاره سمدستي اقدامات ونه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو د خیبر ضلع د روغتیا ادارې چارواکي وایي حکومت د ناروغۍ د مخنیوي ټول انتظامات کړي او تر هغو چې خلک ځانونه د ډینګي له مشو ونه ساتي د ناروغۍ کنټرول ګران کار دی. اسرار عالم مومن تفصیل لري.
د خبر ضلع سیاسي اتحاد وایي که حکومت د راتلونکي جمعې ورځې پورې د دوی په ضلع کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته نه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی په شپږم اکتوبر مشال ډو ته وویل په تېرو شاوخوا دوو میاشتو کې زرګونه کسان د ډینګي ماشو چیچلو له کبله په یاد ناروغۍ اخته شوي چې په کې څه باندې لس کسان مړه شوي دي. دا وایي حکومت په سیمه کې د ډینګي ماشو وجلو لپاره یو وارې له فوګینګ یا لوګي کولو پرته هیڅ هم نه دي کړي.
وکړی په دې باندې پوښتنه چې دوی اوس هم هغه شان ته درافت کړي نو بیا موږ مجبور یو چې موږ به احتجاج نه راوځو. موږ به خپل احتجاج باندې کوو نو بیا به د هغې ذمواري په محکمه هلته راځي. بیا موږ تحصیل سرکه مار غونډه په خیبر کې لنډي کوتل کټه کوشته علي مسجد خیبر چې څومره ایری د تحصیل لنډي کوتل والا لنډي کوتل شنواري دا ټول د اوس وخت سره د دینګي په لټه کې.
د بل سال کې د چری خبر ضلع سیاسي اتحاد وایي چې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د ضلع 80% خلک په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. خو د خبر ضلع د صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر ایوب خان پردي دغه فیصدي له 150 تر 300 پورې ښایي. د خبر ضلع آبادی نږدې 100,000 ده. اپریدی په شپږم اکتوبر مشال ډو ته وویل دا مني چې د حکومت کمزوري شته چې په جولای میاشت کې د ډینګي ماشو له شروع کېدو سره سم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه پورته کوي. خو نوموړی وایي د دې ذمواري هم په ولس راځي ځکه چې تر هغو حکومت له دې ناروغۍ نه خبروي تر څو چې ترې څوک مړه شوي نه وي. د خبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان پردی وایي د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یې په دغه ضلع کې له تیرو دریو کلونو راهیسې 48 مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي. خو د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج بیا په شپږم اکتوبر له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې په دغه خبرو کې هیڅ صداقت نشته. نوموړي د روغتیا ادارې د مرستیال د خبره هم رد کړه چې ګینې په اکثر حالاتو کې د ډینګي ناروغانو ته د ډېر علاج ضرورت نه وي.
د دې علاج باره کې چې دینو په دې کې څلور قسمه مطلب انسان متاثر کېدی شي چې پاغه کې مونږ وایو چې ډینګي فیور دی هغه کې صرف د پیراسیټامول ګولو او د دې ضرورت دی. بیا هغه کې مونږ وایو چې ډینګي هیمریجیک فیور دی پاغه کې چې کم ټیسټونه پکار دي فل بلډ کاونټ پکار دي نور ټیسټونه دي هغه لپاره بالکل د هسپتال ضرورت دی.
په ډینګي ناروغۍ اخته د خبر ضلع د کټاکوشتۍ 38 کلن ګلزار اپریدی اهم وایي چې له تیرو څه باندې 10 ورځو راهیسې دا او دوه بچي یې په یاد ناروغۍ اخته دي او یې ډېر زیات کمزوري کړي. نوموړي په شپږم اکتوبر مشال ډو ته وویل تر دې دمه یې حکومت هیڅ تپوس پوښتنه نه ده کړې.
د حکومت طرفه دې مونږ هیڅ سلام نه شو نه مچردانی مونږ راغلي نه نور څه طبي امداد مطلب هغه که دوایانې که نور څه دي یو قسم لاسم زمونږ سره نه دی شوی یو ځنه زما په رنګې په سوونو مریضان پراته وي نشته که ته اسپتال ته لاړ شم نو هغه خبره چلته بس یو عام هغه کې تاله ویل چې بس پیراسیټامال استعمالوه.
ڈاکٹران وائی ڈینگی وائرسی ناروغی دا او دا وائرس دیو خاص ماش لچی چلو خپریگی. روغتیا پالان وائی دا ڈینگی وائرس ماش پا اوبو کی ووسی او هغی اچه وینو زکا باید دا سخلو اوبو ټول لوخی سرپوخ ولری. دی وائی که یو کس پا ڈینگی وائرس اخته چی نو تبگی نیسی او سر درد لری خو ځینې وخت داسې هم کېدی شي چې دا ناروغي خطرناک صورت خپل کړي چې لکه بله یې د وینې له ځنو رګونو وینه بهېدلی شي. د ډینګي ناروغي بشپړه درملنه نه لري خو ډاکټران په روغتون کې مریض ته دوایانې ورکوي او هڅه کوي چې د وجود دفاعي نظام یې پیاوړی وساتي چې د وایرس پر ضد په ښه ډول وجنګېدی شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کراچۍ ښار په کورنګۍ کې د نرخزیانو پر یوې مشرې تیزه پاشل شوې او وژل شوې ده. د سایمی فقیر په نوم د وسلویخ کلنې نرخزۍ اصلي نوم غلام مصطفی و چې د اکتوبر په شپږمه تر پیښې یوه ورځ وروسته په روغتون کې مړه شوه. د نرخزیو د ټولنې غړي او فعالان وایي په پاکستان کې پر نرخزیو حملې او پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. نیاز علي خان رپورټ لري.
په کراچۍ کې د کورنګۍ سیمې عوامي کالونۍ د پولیسو ایس ایچ او صفدر مشوانی د اکتوبر په ومه مشال لیډو ته ویلي چې د نرخزیانو یو مشر وسلویخ کلنه غلام مصطفی چې د سایما فقیر په نوم یادېدو د اکتوبر په شپږمه سهار وختي په قیصر نومي یو کس تیزاب غورځولی دي او بیا شاوخوا ماسپخین هغه سا ورکړې. پولیس وایي چې د غلام مصطفی په وجلو کې تورن قیصر په ضدي مقدمه درج کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. د پولیسو په وینا سایما فقیر د پنجاب فیصل آباد سیدون کې وو او په کراچۍ کورنګۍ عوامي کالونۍ کې د تیرو شلو کالو راهسي د نورو نرخزیانو سره په یو کور کې میشتو. د پیښې په اړه په کراچۍ کې یو نرخزی او قانون پوها نشاره او بیا د اکتوبر په ومه مشال لیډیو ته ویلي چې په مخه نرخزیان وجل کیږي خو تر وسه چاته انصاف ملاو نشو.
مې بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ بلال کالونی کے آج ایک اور خواجہ سرا کو تیزاب ڈال کے اس کو قتل کر دیا گیا.
دی وایي چې زنن ډیر په خپګان سره وایم چې نن یو بل نرخزی بلال کالونی کی پر تیزاب اغرزول شو او وجل شو. بیا بیا زمنگ ملگری وجل کی گی خو منگتا انصاب ترلا سن شو. خو اس پا منگ دا سائما پا وجن کی دا تورنو کسانو دا نیولو لپارا بڑیر زر پا کراچے کی پا غٹا کچا احتجاجی پرلت وہو. زرسن حکومت توائیم خواس ورتکوم جولی ورتنسم چی دا دو جوندی خوندی کڑی.
اپیل کرتے ہوں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہوں خدا را کہ ان کی جان بچائے.
بلخوا پا کراچے کی دا نرخزیانو دا اتحادی یو مشر بندیارانا وائی چی دا نرخزیانو دا حقونو لپارا قانون شتا کو تروسا ندی عملی شوی.
میں سمجھتی ہوں کہ کمزور طبقہ سمجھ کے ایک لہر اٹھی ہوئی آئے دن خواجہ سراؤں کے
دی وائی چیز گنم چی دا یو کمزور ٹولگے گنل کی گی. یو سپا روانہ دا چی ہر روز دا نرخزیانو سرا دا ڈول پیخی سر پیخی گی. دا نرخزیانو پا وجلو کی تورنو کسان ننیول کی گی. پولیس پا سمتوگا پلٹنی نکوی او بیا تورنو کسانو تا سزا هم نور کول کی گی. زا دا سن پولیسو آئی جی او دا سن دا وزیر اعلی څخه هم غوښتنه کوم چې زمونږ سره کړي خپل ژمنه دي پوره کړي.
وزیر اعلی سند سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کرے.
په کراچۍ کې د بشری حقوقو یو غړی او د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو رانا آصف د اکتوبر په ومه مشال لیډیو ته ویل دی وایي چې زه وایم چې دا یو غمجنه پیښه ده. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس باید په دې نوټس واخلي ولې چې د نرخزیانو وجلو پیښې پرله پسې روانې دي او په داسې قضیو کې موږ په عدالتونو کې ګورو چې د دیت قانون مخته کی او د وجلې شوې نرخزیانو اغزمنی کورنۍ په پیسو خاموش کړل شي. له هم دې لامله په داسې قضیو کې په قانون کې بدلون پکار دی او په راتلونکو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سن حکومت باید د نرخزیانو د ژوند ساتنې لپاره روښانه پالیسي جوړ کړي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر دولتي ټولنې او د پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ کې سخت کال له دې وړاندې پنځه نرخزیان په ډزو وجلې شوي. د پاکستان پارلمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو خوندي کولو لپاره قانون جوړ کړی دی خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې لا هم د دغې قانون عملي کولو او په ولس کې په دې اړه د پوهې لپاره ډېر کار ته ضرورت دی. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو درنگ سات لا پی خبر کی دا ماس پخین دونی می بجی کی دن کی دے شاہین بنیرے نہ خبر نو لنڈی سور
سلم شه د وخت مهم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالات او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. نوموړی بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایي کې د زلزله ځپلو سراب مرستو ته دوام ورکړی دی. د هرنایي د عامې روغتیا د څانګې مشر محمد داود مشال لیلو ته ویلي د اکتوبر په 8 د شپې 3 بجې راغلي زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل دي. عوامي نشتلګون پرون د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري یې د ګوند یو مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور کوي. نوموړي بیګا مشال لیلو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز د اکتوبر د 11 نیټې نه په ټول هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د مرکز په یوه غونډه کې فیصله وشوه چې په هیواد کې د کرونا د رنځورانو د شمیر راټیټېدو نه وروسته ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شي. او د امریکا د عدلیه وزارت ویلي دي چې د طالبانو یو پخوانی کماندان چې وار له مخه په 2003 کال کې د تختون له تور سره مخامخ و اوس په هماغه کال کې د یو برید په ګډون په نورو جرمونو هم تورن شوی دی.
مشال رډیو د اوریدونکو په دویمه نیمایي کې تاسو د پاره دوه اونیز پروګرامونه لرو. اوس درته بشیر ګواخ مشال آنلاین خپرونه وړاندې کوي خو وروسته درته روښانه مستقبل هم لرو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته په مخ کې په پرتو خندونو غږیږو. دا به وګورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو ازادي تر کومه حده تړل شوې او آیا د راتلونکي لپاره څه هیله شته او کنه. زه بشیر ګواخم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم.
افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو رستو د ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې افغان طالبانو پرون
د 2023 کال د اگست 15 نیټه هغه ورځ چې وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې په خپل لاس کې واخیست، په دغه ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ابو زوبۍ ته وتلی و. په دې توګه د افغانستان واکمني یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېده. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان واکمن و. هغه مهال یې پر انټرنیټ او رسنیو بندیز لګولی و. خو کله چې په 2001 کال کې د امریکې په لاس حکومت چپه شو او دوی وسلوال جنگ شروع کړ نو رسنیو ته یې ډیر اهمیت ورکړ. دوی رسنیو سره ویډیوګانې او غږیز مواد شریکول او تصویرونه یې ورته لیږل. اوس چې دوی کابل ته ورغلی نو د رسنیو په اهمیت لا نور ډیر خبر دي. په لومړي سر کې کار دا وکړ چې د بیان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس یا غونډه راوبلله. مجاهد ډیر کلونه له رسنیو سره یوازې د غږ په شریکولو خبرې کولې او دا لومړی ځل و چې خلکو یې مخ وکوت.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، که څه هم مجاهد په دې خبري غونډه کې خبريالانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو له ګروستا پر خبريالانو سختي ډېره شوه. هغه عکس اخیستونکي او خبريالان وهل شول چې په کابل کې مظاهرو ته پوښښ ورکاوه. زنی شخصی ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او په تکراری خبرونو یې ډیره تکیه پیل کړه.
د افغانستان ملی ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او خزینه خبرلانې په کور کینولې. ځینو خو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د خپل کار په بندېدو یې خفګان او غصه وښوده. په دوی کې شبنم دوران هم و.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
او د مشال آن لائن د خبرونه کوربه بشیر ګواکی دریا د بکو چې نن پکې پردې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او خبرلانو ته کوم خنډونه په مخ کې دي. د اګست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب او جمهوری حکومت وو په هغه کې رسنۍ آزادې وې. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، تلویزیونونو او آنلاین خپرونو خپرونې درلودې. دوی په جار پر حکومت تنقید کولی شو. دغه مهال په زرګونو خبرلان په کار بوختو. خو د طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلست د رپورټ تر مخه 1000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دې رپورټ تر مخه دا هم سخت شول چې خبرلان په حکومت نیوکی وکړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د اګست په میاشت کې په یوه خبري غونډه کې کوښښ وکړ چې خبرلان قانع کړي چې ژوند او کار ته یې خطر نشته.
زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ هغه آزادې واوسیږي، خپلواکي واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي. او البته په افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصول خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره تر رسنۍ زموږ سره نه ومنسوي کی. بنا ان د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري، اول څه آزاد راپورونه ورکي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي او آزاد خبرونه وکړي.
د طالبانو په استازیتوب د ذبیح الله مجاهد دی خبرو افغان خبرلان نه دی ډډه کړي، او دا ځکه چې د هغه تر خبرو څو ورځې وروسته هم د اطلاعاتي روز او ورځپاڼې دوه خبرلان لومړی د طالبانو لخوا بوتلل شو او بیا سخت ووهل شول. پر دوی تور پور شو چې د ښځو هغې مظاهرې ته یې پوښښ ورکړی چې له طالبانو یې د کېدو اجازه نه واخیستې. خو دوی او د رسنیو د دفاع لپاره کارکوونکو دا تور بې بنیاده بلل دی او طالبان یې د رسنیو په خاموش کولو تورن کړی دی. دغه وهلو ټکولو ته په کتو په سلګونو خبرلان له افغانستانه وتلي او په غربي هیوادونو کې پناه اخیستي. هغوی چې پاتې دي له ورپېښو ګواښونو شکایت لري. همدغسې یو خبریال انیس الرحمن هم دی. نوموړي مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالي کول د خپل ژوند سره لوبې کول دي.
دوی په لیکو کې یا د دوی چې کوم ځای په ځای طالبان ولاړ دي په کابل کې، یا د دوی چې کوم د امنیه قومندانان دي په مختلفو ولسوالیو کې یا په مختلفو ځایونو کې، نو په د میډیا سره ډیر فرانکلی نه دي، د میډیا سره ډیره ملګرتیا نه لري. د میډیا چې ځان ورته خبریال معرفي کوي نو یو حساسیت د سره وخی. زه دغه سیمې نوم نه اخلم ځکه چې زه نه غواړم چې هغه مشخص شي. نو زه لاړم، نو ما ورته وویل چې زه غواړم اجازت مې تر اخیسته، وویلم چې د دې ځای یو څه عکسونه اخلم، ویډیو کوم. نو مزه مې ورته که څه هم معرفي کړو، نو ما ته وایو تاسو نه د تاسو نه غټ جاسوسان نور نشته دی او د حالات تاسو خراب کړی دي. نو خدای شته چې زه خفم شوم. ما وته ومم ویله چې مولوي صاحب تاسو چې هر څه وایي زه هماغه نشروم، مخکې چې تا څه ویلي دي موږ هماغه نشر کړي دي. ته نن ما سره د خپل زړه خبرې وکړه، ته نن ما سره د هماغه د خپل د امارت اسلامي خبرې وکړه، زه به همدغه چې دی نشر کړم. خو موږ سره ډېر بد وضعیت وشو په هغه ځای کې چې بیا ډزې هم شوې، موږ سره کاډونه هم وو او په ملا باندې چې دی ما یو گزار هم خوړ د طالبانو. نو کار ډېر سخت شوی دی، انتهایی کار سخت شوی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
بالکل اوریدونکو، تاسو له ما بشیر ګواک سره له مشال رادیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. دا او زموږ نورو خبرونو ته په مشال رادیو ډاٹ کام، د مشال په وړیا موبایل ایپ، د مشال رادیو له انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک هم لاسرسی پیدا کولای شئ. تاسو دغلته سر ورخکاره کړئ، خو همهاله به موږ په مشال آنلاین خبرونه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو خراب حالت په اړه بحث دوام ورکړو. اوریدونکو، کله چې طالبان د اگست په نیمه کې کابل ته ننوتل، نو په سلګونو خبریالان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د سرپناه لپاره لاړل. په دوی کې د کابل پریس په نامه د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې مشر عزیز تسل هم دی. نوموړی وایي د افغان رسنیو لپاره یې هیڅ هیله نه ده پاتې، ځکه چې په وینا یې نه خبریالان د خپلې خوښې رپورټونه جوړولی شي او نه هم د خپلو حقونو لپاره مظاهره کولای شي.
زما لپاره د افغانستان رسنۍ نور په هیڅ په نشت حساب دي. مله بده مرغه په نږدې راتلونکي به رسنۍ، هغه رسنۍ چې هغه آزاد فعالیت کوي، هغه به ډېرې بندې شي. یو شمېر به د اقتصادي ضربې له کبله وتړل شي، یو شمېر چې هغه خپل ځان نشي سانسورولی دې له کبله به وتړل شي. دې ډول خو حکومت نه کېږي. که ته زما د بیان د ازادۍ حق اخلي، دا شلو کلونو کې چې موږ څومره وعده وکړله، څومره د رسنیو کیفیت او کمیت کې بدلون راغی، د دغو هر څه ورانول یا هر څه درول دا نه جبرانېدونکې خبره ده. نو هیله به دایي چې طالبان د رسنیو پر وړاندې د خپلې پالیسیو تغییر وکړي او یا سره ورباندې غور وکړي.
اوریدونکو، له همدې سره له مشال رادیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ختمه شو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال آنلاین خبرونه مو اوریدل چې بشیر ګواخ کوربه و. اوس درته روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه منور شاده. د مشال رادیو تر څنګ اوسه یو داونی ز خبرونه واوري.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت له اړخه د ویجاړ شویو سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلي چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکۍ هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکې شته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونۍ په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر محنت پکار دی. نموړې د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې ممخیل چې دا غینه کړی دی او دین بعد می سر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی او د دین پس ایس ایس سی مې انټر کالج بنو نه کړی دی او د دین پس بی ایس سی ایف ایف فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر مې د ګومل یونیورسټی نه کړی دی
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې و خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې
میڈیکل طرف سے دماغ آنا پری انجینئرنگ کا انجینئر کو کیونکہ جوڑا نشن مادہ فائنینس معاشی مسئلے لے گئے نا کور کے نو معاشی مسئلے انجینئر کو جوڑا نشن پری انجینئر کو ایس ایس سی اور دینا بعد ماں بی سی اوپر شروع میں ماں میڈیکل سائڈ تھی ادا نا خود ماں میتھمیٹکس کیونکہ ڈیر خواہ دے دے وجہ ماں کو چیز انجینئر جوڑا شم خو چونکہ پر ډېر زیات پیسې په کار وي زمونږ سره دونه پیسې نه وي نو بجای دی چې انجینئر جوړ شم دې سایډ ته لاړم ما بی سی وکړم میتھمیٹکس ډبل میتھس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړم میتھمیٹکس
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشرانو ځکه یې په سر ډېر ذمہواری و نو مولي نه مپختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خیګړې کارونو ته یې څنګه پام وګرځیده
دې کې دا پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو په دواګانې راته کولې نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل بل خغه خبره دا چې موږ د علاقې جنې کې چې هغه سوشل سېکټر ته نه راتلې نو ما وې چې څوک خو به سوشل سېکټر ته راځي اوس نو سېکټر زماري هغه نه بد زماري خوښ شي یو ځای نشته کار مې وکړ یو بیسیک ریزن خو دا دې ته سوشل سېکټر ته راتلې دا خو چې د سیل زیاتې وي د ایجوکیشن په نسبت د سیل زیاتې وي نو ما ته فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات نو دې د وجه ما دا سېکټر جوائن کړ خو چې یو ځای چې ما کار وکړ نو د پیسې خو به ما سیلري خو به ما تاسو مرات لا خو دې ما دې کې خوند اخیستل چې دا به ایجوکیشن باندې کار کو نور د خدمت خیر کړی کارونه کوي
هما ارشاد شپاړسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي خو د دې ترڅنګ د خیر خیګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده نوموړې په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یو ښځه په خطوګا راپورته کولی شي
د سوشل سېکټر سره سره چې میډیا ته د یو جینې په کار وایو اداره واغې ته جینې د بانو نسوک هغه سره ریپورټر نه جوړېدل نو د یو مو استاد په مدد سره هغه ماته وشي ته ریپورټینګ کولی شي نو دا ریپورټینګ چل مزداک او د دې سره د ادارې سره ما کار سٹارټ کړ تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم اوس شو کې کار کوم د سي بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي د کالج پرابلم شي د معاشي شي د نور فیمیل چې د فیمیل اواز فیمیل او فیمیل خو چته ول شي نو دې وجه نه د میډیا سره کار سٹارټ کړ تر اوسه پر آی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی ایجوکیشن باندې مې کړی دی بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې مې ریپورټینګ کړی دی
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالۍ ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو نو موړي وویل
اصل سوشل سېکټر داسې دی چې دا ترو اوټ نه کړه پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي پروجیکټ ختم شي نو د کالج چې چونکی ټیچینګ دی د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سېکټر کې پروجیکټ چونکی پرمننت جاب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي نو د کالج او کالج جاب چونکی ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه لري خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس په هشو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې پشان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامل جګه کړي د هما بی بی مور پلار او خپل خپلوان د دې د حالو زالو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنه نو موړي ویل
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وجه نه زموږ کور کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وجه نه چې تاسو ایجوکیشن وکړو تاسو نو کوي کې دوه منډه ترډې وای نو دې د وجه دا چینجز راغل هغه په دې باندې ډېر زیات خوشاله دي چې ډېر نږدې دي فار ایگزامپل یا خاله دی یا محمود هغه خدا اپریشیټ کوي ولې دا غږی مې دی او عزت پر دې کې د پردې کې کلچر ده نه زه چونکی د مونږ علاقې سینسیټیو تا ته پته نه مونږ برکی مرګیا چې نو دې کې زه نه د کار کوي نو هغه ډېر زیات خوښ دی
هما بی بی د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي
مخه سر زما د دز چې دا کوشش جاری ساتم د زما ایم د زندگی یو مقصد دی، زمم د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خو د ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسیږي کنه، او نو زه خپل فیملی د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو بهت سپورټ لري مې فلحال، او چې خپل ځای نو یو رسی بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره دا تړلې نه سمانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریئر او دې نه بغیر زنه شپه پاتې کېدلی د خلکو د خدمت لپاره یو هر چا یو مقصد وي، زمام د مقصد د خلکو خدمت وکړم، زه جست پیسې لپاره نه کوم، پیسې خو ما د هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت دی نو دا خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو.
د هما ارشاد پاړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د وی لانډې د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به واره چې پښتنې جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد دا چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړې په حق لوای.
دا مې اف سی کې مې ټیچر و او ډیر ښه ټیچر و، ډیر زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیر سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتی ټیچر و کنه.
نوموړي زیاتوي چې هما بیبی خپل شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هره برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټی وو کنه چې موټیویټ مونږ موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړا دا او ډېر زبردست دغه وجنا ان ډیو د زرا لن کنه مونږ خپل حالات کتل کنه د لکه دا ان ډیو ولا کار د څه چې خلک خپل خپل ټینګ وی کنه، خو مونږ د خیال د چې جنکو دا کار کوي شي ان ډیو کې او ډېر اپورتونټیز دی او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي، هلته کې زه چونکې د دې ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کوو د مزدورو خلکو. د دې لپاره مونږ چاله ویل چیئر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی، چاله واکر په کار دی، داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټر سي بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغه د لپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټر سي وي او نور مریضان د لپاره مونږ سره اسې میټر سي وي، داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده، ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه، هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړې لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه، هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی زه، ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن یې باندې کړی وه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه، خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه معاشره چینج کېږي که نه، مشکې پېله پېله ویړ کې وای لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویړ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې داسې پرابلم نه دی. ډېرې والدیات پېله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه، هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شو. هغه خلک په لون او په خوای د بندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازهت یې ورکړه او هم ارشاد لکه خپل خلک ته والی دي چې ایجوکیشن بالکل کایي سبق تاسو ور نه شي یا کنه بیا به تاسو په چا باندې بوج نه استاذان ته خپل لکه پیسې ګټي چې جاب کایي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو مولای څه پیغام لري؟
بس چې زه خو دا پیغام ورکړم زموږ د معاشره ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یو حصہ ده. دا زمونږ نه هیڅ کلام نشي ګوشي کې دی دیتا لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغه چې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسر جوړ شي او د معاشري خدمتو کې دی لمونږ مقاور کو دوم مونږ مخیره ولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو لا فائدہ غواړو زه دیتا هم فائدہ پکار ده دیتا هم تعلیم پکار ده دیتا هم هر هغه سہولیت پکار دي چې کوم نارینه خلک خپل ځان د پاره غوړو نو دا زموږ دیورونو ته زموږ به معاشره ته د اعظم اپیل دي چې هر تاسو خپل بچیان د ملک د مستقبل د پاره د دې د مستقبل د پاره مخکړه ولې او تعلیم هم ورکړي هغه نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دي او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
Sangeet karta pasal.